دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه پاکستانی چارواکو پرون د شنبه په ورځ د مرغومی په درشتمه د تورخم لوی لاره له افغانستان د ترانزیتي ټرکونو او لاریو په مخ په بشپړه توګه وتړله. د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف د اسوسیټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې د ترانزیتي مالونو پر مخ د لارې د بندېدو علت د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا د بارونکو موټرو له افغان چلوونکو نه د پاسپورت او ویزې وختنه خودل شوې. اژانس وایي چې له تیرو ډیرو کلونو راهیسې د لاریو او ټرکونو ډرایورانو کولی شو چې بېله پاسپورت او ویزې نه د دواړو خواوو ترمنځ تګ راتګ وکړي. لبل پلاوا پاکستانی چارواکو د جمعې پوره د مرغومی په دایشتما ویل چې په سرحدي علاقو کې د وسلوالو بریدونو د زیاتېدو له کبله خای چې د طالبانو له حکومت سره په خپل ملاتړ لسره غور وکړي. ل امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف رسنۍ سیاسي مخالفین او غیر دولتي سازمانونه د حکومتي محدودیتونو لاندې وو. د غنړیوال سازمان وای اقتصادي بحران په وجه هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري په ډلیز توګه په داسې حال کې سل شوې دي چې د پاکستانی پولیسو د زورونې د ځان د ژغورل لپاره پناه نه لرلا. په عین وخت کې د نړیوال وجهي صندوق یا IMF بورډ د مرغومی په ویشتمه پاکستان ته چې له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د خپلو پورونو د پروګرام د یوې برخې په توګه په سمدستي ډول د 200 میلیون ډالرو ورکولو اعلان وکړ. متحده ایالاتو او برېټانیې د جمعې په ورځ په یمن کې د حوثي اغیانو په مرکزونو د دویم ځل لپاره بریدونه کړي دي. پینټاګان وایي چې په دغه بریدونو کې په 1400 بیلابیلو سیمو کې 60 هدفونه په نښه شوي وو. په داسې حال کې چې ایران پر یمن باندې د امریکایي او برېټانوي ځواکونو د جمعې د ورځې د حملو غندنه کړې ده قصدي او له نړیوال قانون نه سرغړونه بللې. متحده ایالات وایي چې واشنگتن له تهران سره د کومې شخړې د رامنځته کولو په لټه کې نه دی. د منځنی ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د پوز مرکزی قومندانی وایي چې د یو اس اس کارنی د رهبری شو توغندلو کشتینه د ټاماهاک د ځمکنۍ حمله توغندي وار شو د هوسیانو د رادار مرکز په نښه شو. د تایوان د واکمنی دیموکراتیک مترقی ګوند یا ډی پی پی د شنبه د ورځې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. دغه ګوند کاندید او د جمهوری ریاست مرستیال لای چینګ ټی 44% رای واخسته. د روسیې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف بوریس ناردجیدین د یکشنبه په ورځ د هغو عسکرو مېرمنو ته په وینا کې چې د اوکران په جنگ کې وژل شوي دي دغه جنگ د ښاغلي پوتین یو ستره اشتباه وبلله. لبلې خو یوکرانی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د شنبه په ورځ سهار وختي ګنښ مېر توغندي د یوکران پر مختلفو سیمو وار کړل. د نیویارک د ښار یوې عالی محکمې پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته د جمعې په ورځ حکم وکړ چې د نیویارک ټایمز رسپانې ته او دریو ژورنالیستانو ته نږدې 400,000 ډالر تاوان ادا کړي. د ترکیې د دفاع وزارت تایید کړه چې نه عسکرې د جمعې په ورځ د مرغومی په دایشتمه د عراق د کوردستان په سیمه کې کوردي اغیانو د حمله په وخت وژل شوې دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د جمعې په شپه ناوخته پر غزه باندې څو ځلې هوایي بمباري وکړه درې تنه فلسطیني ځوانان یهودي ناقلینو د وی آبادۍ سره نږدې وژل شوي دي. د فرانس پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د ترانګې جنوبي ښارګوټي خان یونس او رفا په نښه کړل. په عیني وخت کې په غزه کې د جنگ پر خلاف دوربند په ملاتړ پرون د شنبه په ورځ د مرغومی په درشتمه په واشنگتن ډی سي کې کلاریون منتظمینو په خپل ولیک کې چې د متحده ایالاتو د جمهور جو بایدن په نوم لیکلو له هغه نه غوښتي چې د اسرائیلو له ملاتړ نه لاس واخلي. لاریون کوونکو اسرائیل د فلسطینیانو په ډلیزو وژنو تورن کړل. لیک د انسر یا ځواب په نوم درې سوه نه زیاتو امریکایي سازمانونو ائتلاف لخوا ښاغلي بایډن ته استول شوی و. او په متحده عربي اماراتو کې مشت یو افغان پانګوال میرویس عزیزی ویلي چې په افغانستان کې د انرژۍ او د اوسپنې د پټلۍ د غځولو په سکتور کې د لس میلیارډو ډالرو پانګونې نیت لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله اوریدلې تي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې په متحده عربي اماراتو کې مشت یو افغان پانګوال وایي چې په افغانستان کې د انرژي او د اوسپنې د پټلۍ د غځولو په سکتورونو کې د لس میلیارډو ډالرو پانګونې نیت لري. میرویس عزیزی د هرات په ولایت کې د ورستیو زلزله ځپلو یو شمیر کورنیو ته د 240 کورنو د پرانستلو غونډې ته ویلي چې د دغو کورنو په جوړولو یې 200 میلیونه افغانۍ مصرف کړي دي. په مخکې په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د عزیزی بنیاد لخوا د هرات ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 240 کورونو د خرګوټي د پرانستلو مراسمو ته د دغه بنیاد رئیس میرویس عزیزی ویل چې د دغو کورونو په جوړولو 200 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې ټول لګښت د عزیزی خیریه بنسټ لخوا برابر شوی دی. هغه ویل چې په روان پسرلي کې به د دغه خرګوټي د سرسبزۍ په برخه کې همکار وشي.
همین خانه بتا که ما تقریبا باغ کلان برای اینا جو کنیم که در اونجا یک پارک باشه و در ماه حمل نالشانی کنیم و تقریبا یک ده 15,000-20,000 درخت میوه‌دار رو بشانیم که حد اقل از مستمر از او اگه بعد 3-4 سال به ثمر میرسه و این میوه زیر این فامیلا بفروشه و یک عاید دائمی هم داشته باشه.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د اکتوبر په اوم د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې وروسته د اکتوبر په 11مه او د اکتوبر په 14مه هم په همدې کچه زلزلې وشوې چې دغو زلزلو سربیره په زلزله ځپلو سیمو کې د زلزلو نور ټکانونه هم احساس شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغو زلزلو کې له 1500 څخه زیات کسان مړه شوي او له 2000 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هرات ولایت په دغو زلزلو کې له 3,310 کورو څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې اکثریت یې د دغه ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې ویجاړ شوي. د عزیزي بنیاد سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو نورو خیریه ادارو هم د هرات ولایت د زلزله ځپلو لپاره د سرپنا د چمتو کولو په برخه کې پانګونه کړې. همداشان د دې د مخه د زندجان په ولسوالۍ کې زلزله ځپلو لپاره د ازغاله خرګوټي په نوم یو بل خرګوټی هم پرانستل شوی و. د عزیزي بنیاد رئیس چې په افغانستان کې د عزیزي بانک مشر هم دی، د هرات په ولایت کې د جمعې په ورځ د جوړې شوې غونډې ته ویل چې د افغانستان د انرژۍ او اوسپنې د پټلۍ د شبکې د غځولو په برخه کې 10 میلیارډو ډالرو د پانګونې نیت لري. ښاغلي عزیزي ویل چې د دې پانګونې جزئیات به په نږدې ورځو کې خلکو سره شریک شي.
ما میخوایم در روزهای بسیار نزدیک د یک کشور به ارزش 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم و این یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ است. این سرمایه گذاری تا حال در یک کشور نه به سطح کشورهای خارجی شده و نه به سطح دیگر و ما همین توانمندی و ظرفیت از ایره داریم.
د طالبان و د حکومت د طبی پی خسره د مبارزی د دولت وزارت وی چی د هرات ولایت د زندجان ولسوالی کی د 240 کورونو دغه خارګوټی د پرانستلو په مراسمو کې د طالبانو د هرات ولی مولید نور احمد اسلام جار او یو شمیر افغان سوداګر او پانګوالو هم ګډون کړو. دغه وزارت ویلي چې په دغه خرګوټي کې خونځې، روغتي کلینیک او د خلکو نورې اړتیاوې هم په پام کې نیول شوې. یو شمیر افغان سوداګر او پانګوالو د میرویس عزیزی لخوا د 10 میلیارډ ډالرو د پانګونې د پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې افغانستان د زیربناو په برخه کې په ځانګړي ډول د انرژۍ او د اوسپنې د پټلۍ د شبکې په برخه کې ډېرې پانګونې ته اړتیا لري. یو شمیر افغان پنګوال وی چې افغانستان کې د زیربناو په برخه کې د نه پنګوالې لنابله اکثره پنګوال په ځانګړي ډول بهرني پنګوال په دغه هیواد کې پنګولې ته زړه نه خکې. د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته ډیرو کمو بهرنیو او افغان پنګوالو په دغه هیواد کې پنګونه کړې. یو شمیر افغان پنګوال په افغانستان کې د پنګونې په وړاندې لوی خنډ د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله دی او ځینې حقوقي مسایل هم د بهرنیو پنګونو په وړاندې یو خنډ په توګه ویني.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ.
قدر من اوریدونکو، د متحده ایالاتو د استازو د خونی د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکمیکال طالبان ترهګر وبلل او ادعا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. شاغلی مکمکال چې د جنوري په 11مه د کانګریس په استیمایي غونډه کې خبرې کولې، وی ویل چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت نه یوازې د طالبانو د ناوړه کړنو مخه نیولې نه ده، بلکې هغوی لا پسې زړه ورکړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ویلي له افغانستان څخه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتو اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د جنوري په 11مه استمای غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډل د شتون په اړه د اندېښنو ترڅنګ طالبان ترهګر یاد کړل. خغلی مکال وایي د امریکا د حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته.
دوسنی حکومت د ناکامو پالیسیو له کبله ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت خرابیږي. که څه هم هغوی غواړي چې له لیست څخه وایستل شي، خو طالبان ترهګر دي. د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
خغلی مکال ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې 2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزات پلوري چې د مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال څرګندون ته خبرګون نه دی خوله، خو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان په د امریکا ځنګړي اسد توماس ویست د کانګرس په غونډه کې د امریکا د ساجرګي د غړو د اندېښنو په جواب کې ویل دوی د افغانستان د ګواښونو د بیا پورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد وړتیاوي لسره تنظیم کړي دي. ویست ادعا وکړه چې طالبانو د القاعده مشر ایمن زواهی ته په پناه ورکولو سره لخپلو مکلفیتونو سرغړونه کړي.
ستونزه د هغوی یعنی طالبانو د امنیتی تعهداتو نقص و مونږ له هغه وخت راهیسې ارزو چې طالبانو د القاعده په تړاو د خپلو امنیتی تعهداتو د پوره کولو لپاره هڅې کړي دي. هغه څه چې مونږ یې اندېښمن کړي یو د داعش ډلې د خراسان څانګې د ترهګرۍ ډلې وړتیا او اهداف دي.
یو شمیر شنون کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون په اړه بیل نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ سره د نړۍ د اړیکو خاصه علاقمندي نشته. هغه څه چې دلته یو لاتروس هم د روابطو یو ضرورت ایجادوي، هغه دغه د ترهګرو او دغه د ترهګریزو فعالیتونو ویره.
خو یو شمیر نور شنن کې د امریکا او طالبانو اړیکو ته خوشبین دي.
ظاهر باندې موږ تاسو ګورئ دا اړیکې ډېرې ترنګړې دي او دلته په حساب اسنه روابط وجود نه لري او غوښونه او دا هم دي، مګر په خفا کې موږ تاسو ګورو دې ترمنځ اړیکې شته دي. د استازي په کابل کې شته دي، د سفارت غړي هلته موجود دي. په عین حال کې موږ تاسو ګورو دې سره نه تنها چې په ظاهر د سابېخ ملونه چې د انجیوګان ته ورکول کېږي، پر علاوه د نورې پیسې هم اسلامي امارت سمرسته کېږي.
په دې استمایي غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت سربیره د بشري وضعیت په اړه هم اندېښنه وښودل شوه. په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای امریکا به تر هغه د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقوقو د درناوي په برخه کې ژور او مانادار بدلون نه وی راغلی. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د درون یا بی پیلوټ الوتکې په اړه به مو ډیر اوریدلی وي. همدا شان مو په تیرو څو کلونو کې د درون کامرو او درون ډاګې یا پوسترسان مو هم اوریدلی دي، خو نوې نوښت د درون فوټبال دی. دا لوبه څنګه کولای سي؟ نور تفصیل په رپورت کې واوري.
شوټ کړه، شوټ، شوټ، پاس ورکړه او دا دی ګول. دا درونونه د فوټبال په بڼه جوړ شوی دی او په هوا کې لکه غومبسي بنګيږي. د فوټبال میدان له جاله جوړ شوی دی او فوټبالران یې ریموت کنټرول په لاس خو د میدان په څنډه کې ولاړ دي. دا لوبه درون فوټبال بلل کیږي او په لومړي ځل د لاس ویګاس د الکترونیکی نوښتونو په کلنی نندارتون کې ننداري ته وړاندې شو. د نړیوال فوټبال د فیفا په څیر درون فوټبال هم نړیوال فدراسیون لري. د دې فدراسیون مشر د دې نه وخت پاړه دا سی وایي،
د دې لوبي پیل لدی پښتني وشو چې موږ څنګه په درون فوټبال کولای شو، او بیا چې ډونکو پیل وکړ چې بل اخره د درون فوټبال دغه بڼه جوړه شو او لدی سره رسمي لوبه جوړه شو.
په دواړو ټیمونو کې 15 لوبغاړي وي چې یو یې شوټر وي او څلور نورې دفاع او یا ګول ساتونکي وي. کټمټ لکه عادي فوټبال ګول هغه وخت کېږي چې توپ د مقابل ټیم تر ګول تیر سي. د لوبو خبريالو ډیانا سو وايي دغه لوبه د یوې افسانوي یا خیالي نړۍ لوبه ښکاري.
ما ته دغه لوبه جادویي ښکاره شوه، خو ډیر ژر پوه شوم چې اوس خیالي او جادویي چارې په حقیقت کې ترسره کیږي.
د درون فوټبال د فدراسیون د امریکا د څنګه مشر شان ګرینهال هیله مندي چې دغه لوبه به ځوانان په لاړی روچارو کې د درون الوزولو ته وهڅوي.
زخت ډیره خوندوره لوبه ده. هر څوک چې وویني نو سملاسي هڅه کوي چې د دې لوبه په اړه نور معلومات هم وکړي.
د ګول حلقه شپږ سانتي متر وي او هو رښتیا هیر مونږی چې څوک فاول وکړي نو پینالټي شوټ هم پکې کېدای شي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس موږ د خبرونه اوري. د افغانستان یو پخوانی چارواکی وایي طالبان د پاکستان د مذهبي سیاستوالو سره پخوانی اړیکې لري چې نن یې هم پالي. د جمهوریت د دورې پخوانی امنیتی او سیاسي چارواکی محمد معصوم ستانکزی د امریکا جغ سره په ځنګړی مرکه کې ویلي چې په سیمه کې نه امنیت د افغانستان پر ضد د پاکستان د تیرو لسزو ناکامه سیاستونه دي چې توندلاري نیابتي ګروپونه یه روزل او نن یې خپل هیواد ته خطر پیش کړی. د شغلی ستانک زی په باور پاکستانی طالبان او نور جنگی ډلې پا پاکستان روزلی او اوس د اختیار وتلی دی. ستانګزی په دې مرکه کې د افغان طالبانو څخه غوښتي چې د ولس غوښتنو او مشورو ته غوږ ونیسي او د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ټولو افغانانو په خوښه نظام جوړ کړي.
افغانستان خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي او په اسلام ته ډېر عمیق هم احترام لري او مېندې ور باندې او لدې احساساتو د افغانانو نه متاسفانه د ډېرو خلکو غلطه ګټې سره پورته کړې دي او د هغه غلط سیاست سے ترتروسه پورې د پاکستان حکومت لوبولې ده د یو تاثیر همدا ده سندن پښت خپل هغه واقع باندې ګوري چون هغه د افراطی مذهبي ډلو په تخویه کې د خپل ځان یعنی د افغانستان کې د نفوذ په پاکستان او هند سره د مخابله په خاطر باندې دا یو غټ استراتیژیک پالیسی و چې دوی ترنن او پروګرام پورې دا تعقیبوله ولی په دې باندې نه پوهېدل چې کله یې په قبایلی سیمو کې هلته د قومي مشران او مشران د ټول تقریبا 4000 تر 5000 نفر په دې تیر شلو کلو کې وو ځل سولې د یو ځای د مختلفو مذهبي ډلو ته ورکړل شو هغه په دې کې د طبي خبره یو خبره ده چې افغانان د مجبوریتونو په ډیر خلک استفاده وکړي خو هر افغان په هر صورت سره د خپل وطن سره بیا یو خاصه مینه لري او کله چې قدرت را ورسیږي بیا پوهیږي چې امخ د بحران څومره ده یو ورځ به د وسیلې په توګه استعمالي یا مثلا کله چې حاکمیت راشي بیا پوهیږي چې د منطقې هیوادونه او نړیوال د دوی په مقابل کې څه نو عکس العمل لري نو مهمه خبره ده چې خپل ګټې کوونه سوساتلې او خپل داخل کې سره یو جوړ جوړښت یو پایدار نظام ته سره توافق ته ورسېږي معنا دا ده چې شالي به دوام لري د درته په واځي توګه د خیز یعنی مولانا فضل الرحمن لوخونه له طالبانو حمایت کړی دی له دوی سره همدردي درلودله
تاسو په باور د طالبانو په حاکمیت کې څه شی د دې سبب شو چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان دومره قوت خپل وخی
اول خبر خدا د پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پښتنه وکړي چې د ډلې سي جوړولې په دغه وخت کې ولې دا فکرونه او د په دې ټول مختلفو وختو کې کته سي د نړیوالو چیرونکو ارزوبګانې راپورونه گزارشونه د ټول وګوري په دې کې ډېر وځي کیږي چې د ډلې ټول سي رامنځته شوی دي اساسي بنیاد په مرجه کې په پاکستان کې جوړې سوي دي په امر کې کې لوی سوي دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل سوي دي تاسو په دې کې د تاسو په پیاد مې سړي چې په 2001 کال کې د مختلفو ډلو سره یو جایز ولې او دا هم د استخباراتو یو پلان دی او د استخباراتو یو پلان چې به سره یو جای کړل او بل اخر هدف هم دا و چې په افغانستان کې د خارجي قوتونو سره وجنګيږي او په عین زبان کې دوی د ته وهڅه ولسله طالبانو نه بایات وکړي او د دوی په مابین کې یو ټینګ رابطه سره ایجاد شي نو دا رابطه د نن ورځې نه ده دا رابطه لامه غو ورځو نه را پیدا شوی ده او دا شرایط د لو پر سره برابر شوی دي چې دا رابطه باندې طالبانو په بیرته راتګ سره د امغو اړیکو سره په خونه دوی درلودلې دغه د پاللو پر بنسټ او لوبلې خونه د طالبانو کامیابی د مختلفو افراطی ډلو لپاره یو مشوق باندې هم بدل شو
اوس د مشکلاتو د حل لپاره خصوصا د طالبانو د واکمنانو سره یا د طالبانو د حکومت سره یو هم چې درست راشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړه د دسمبر په اخره کې د تیر کال چې تقریبا اوس ډیر کم وخت تیر شوی دی او په پام کې لري چې بل په فبروري میاشت کې یو غونډه کوي بیا په د دوه دوم کانفرنس په نوم باندې په مارچ کې احتمالا چې بحث ولري ټول هدف دا دی چې څنګه وکړي چې طالبانو سره د سیو تعامل ته نړیوال ټولنه ورسي چې طالبان نړیوال اصول ومني خصوصا د خزو حقوقونه ورکی او انجونی تعلیم ته پریدي او بشري حقوقونه مراد کړي او د سیو نظام را جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان شامل وګڼي پدې اړه باندې تاسو نظر څه دی فکر کوئ چې دا یو ځانې طرحه ده چې اوسنی مشکلاتو ته حل پیدا شي په
طبعا طالبانو فرصت درلودل هم په وخت کې مذاکرات او جریان درلودل چې یو جور جوړی تصور شي یو تنها په خپل فکر او هغه برداشت دوی د حکومت او اسلامي حکومت ولینه لري دا نظر ډیر محدود او تنگ او په یو ډیر محدود ستراتیژي باندې دوی ولر دي په افغانستان کې کتاسې کتلې په هر رژیم هر نظام سره افغانستان ته راغلی دا په لومړی کې ټول کوشش کړی دا چې هغه انحصار د قدرت ځان سره وساتي هر ډلې هر برخې سره راغلی دا له بلې خوا نه دا هم کوشش کړی دا چې خپل فکر او نظر د افغانستان په خلکو په زور او په جبر باندې ومني ولی نتیجه دا و چې هر واره موږ د نظامو له سقوط سره مواجه کیږو له بیرونی مداخله سره مواجه کیږو او خپل اصلي ملي ګټې د هغه صحیح تعریف نشو کولی هغه د لاسه وځي او طالبان متاسفانه بیرته هماغه د خپلې تېرې دورې اشتباهات دوباره سره تکراروي.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
نړی د کووډ 19 پندیمیک یا وبا لاملا چې نږدې 1 میلیون خلک پرمړ شو خورا زیاته اغیزمنه شوه. دغه خبره د متحده ایالاتو د روغتیایي او بشري خدماتو د وزارت د نړیوالو چارو مرستیال سیکرټری میرمن لویس پیس سمو د مخکې د کانګرس د وی استمایا غونډې په محل وکړه. نوموړي وویل چې د وخت په تیرېدو سره به څرګند شي چې آیا نړۍ بیا کله د عامه روغتیا له بل کوم جدي ګواښ سره مخ کیږي، خو د دې لپاره چې د دغو ګواښونو په وړاندې نړیوال روغتیایي امنیت پیاوړی شي متحده ایالات ژمن دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO سره له نږدې نه کار وکړي. مرستیال سیکرټری پیس ویل چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ملګرتوب د نړیوالې روغتیا او هوساینې د څار لپاره بنیادی دي. نوموړي وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د تیرو 15 کلونو په موده کې د ځمکې په مخ تر ټولو مهلکو او وژونکو ناروغیو په ګډون د تقریبا هرې نړیوالې روغتیایي ستونزې په وړاندې د مبارزې په غرض په لومړی وصفونو کې قرار لري. WHO دا مهال د غزې او اوکران په ګډون څو درجنو جدي روغتیایي بیړنۍ وضعیتونو ته ځواب ورکوي. پیس ویل چې بیا هم د کووډ اوبا د روغتیا د نړیوال سازمان په ګډون په نړیوال روغتیایي ارکیټیکچر کې ستري خلاوي جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې یو بهتر روغتیایي سټرکچر یا جوړښت رامنځته شي متحده ایالات لګیا دي له خپلو شریکانو سره یو ځای د چټک او روښانه معلوماتو تبادلې لپاره کار کوي تر څو د روغتیایي ګواښونو د ارزونې په خاطر د روغتیا د نړیوال سازمان استعداد او قابلیت پیاوړی شي او په نړیواله کچه د تطبیق کولو او عملي کولو کار هم بهتر شي. نوموړي ویل چې موږ د متحده ایالاتو د پخوانیو لومړیتوبونو پر اساس د هغو خطرونو د کمولو لپاره کار کوو چې د نوو انفیکشنونو په وجه رامنځته کیږي. بلاخره موږ د عمل وړ پر داسې حلونو تمرکز کوو چې د پینډمیک د بحران او رضایت کړی ماتی. مرستیال سیکرټری پیس ویل چې متحده ایالات د هغو 950 هیوادونو له جملې نو چې له جوړېدو وروسته د روغتیا د نړیوال سازمان تړون لومړی لاسلیک کړ او له هغه وخته تر اوسه پورې موږ د ډیرو بریاوو برخه یو او په عین وخت کې موږ د تیرو 15 کلونو په موده کې د دغه نړیوال سازمان د بهتر کولو په منظور زیار ایسته. نوموړي ویل چې متحده ایالات د دې میراث او بل نړیوال روغتیایي ګواښ نه د نړیوالو خوندي ساتلو ته ژمن دي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.